السلام علیکم د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه کې به دا ووري چې په جنوا کې د ملګرو ملتونو په پرونی غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. دا او به یو بل راپور وروسته راځي، خو راځئ اوس د دې ساعت خبرونه واورو. ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ور اوختو افغان پوځیانو ته پناهنه ده ورکړې او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انتونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل،
د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی را نږدې کېږي ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي، البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشر پالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایو لودریان سره په دوحا کې یو کانفرانس ته څرګندونې کولې وویل، لا ډیر وختي دی چې دوحا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و په پرونی کانفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو ته تا د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړمه ورځ لیږل شوي دي. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکي لوبډله نن د بنګلادیش د ملي لوبډلې په وړاندې خپله دریمه سیالۍ کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمره لوبډله نن د بنګلادیش د 19 کلن څخه د کم عمره لوبډلې پر وړاندې خپله دریمه 500 ورځې لوبه ترسره کوي. د ویل ده چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنګلاديش تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې به په خپلو کې 15 ورځنۍ او 1 4 ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپل 2 50 اوره مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستانو خپل تحسن وړ مشپه پیل کړ چې پرونې هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوی قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوی قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحې په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان 3 او د تاجکستان 2 وګړي پرون د خنړۍ او قومي شخړو لپاره په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې. د اپریل 9 د میتر لومړۍ نیټې په هغو شخړو کې د قرغزستان 6 او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخواني شوروي اتحاد د دغو دو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترینګلی دی. س زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. د وی پانی ادرس د ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه مو چې د خبرونه په فایل کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیو یي مجله پروګرام اوري چې ادبی او فرهنګي مسلو ته ځانګړی شوی دی. خو لاندې خبري برخه کې به ووري چې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. وروسته له هغه چې طالبانو تیره میاشت پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او بهرنۍ مرستې بندې شوې، په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه هم زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو په اصل کې د 6.6 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه، خو مرستې تر دې حده هم واوښتې. د طالبانو حکومت هم د دې تازه مرستو هرکلی کړی. تفصیل د صالح محمد صالح پراپور کې.
ګڼو مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه رابلل سوي کنفرانس ته خبرې کولې، وویل افغانان تر لسیزو جګړو او کړاوونو وروسته تر ټولو سختي شېبې تیروي.
The people of Afghanistan need a life.
د افغانستان خلک لاسنیوي ته اړتیا لري. تر څو لسیزو جګړو کړاو او ناامنۍ وروسته شاید تر ټولو خطرناک شیبو سره مخامخ شي. اوس د دې وخت چې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ ودرې شي، اجازه راکړي ښکاره ووایم. دا کانفرنس د دې لپاره نه دی چې د افغانستان خلکو ته یو څه ورکړو، بلکې موږ د دوی پوروړي یو.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره په اصل کې د 6.6 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه. شغلی ګوترش خبرداري ورکړ چې د رواني میلادي میاشتې تر پای پورې شی په افغانستان کې د خوړو قحطي لا زیاته سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې ویلي و چې 14 میلیونه افغانان د سخت لوږې له خطر سره مخامخ دي. روسل هغه چې وسلوړ طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه چینګ کړه، په افغانستان کې اقتصادي چارې ټکنی او د بشري بحران په اړه اندېښنې لا پسې زیات شوې. د ملګرو ملتونو په کوربهتو پرونی کانفرنس ته ګڼو ویناوالو ویل چې مرستندوی هیوادونه د ناټو او نړیوال ائتلاف تر شل کلنې شکیلتیا وروسته د افغانانو د مرستې لپاره اخلاقي مسؤلیت لري. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د مالی مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ.
موږ د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنې دغه راز له افغانستان سره په روغتیایي او غذایي برخه کې د نړۍ د مرستو هرکلی کوو. افغانستان واقعا د جګړې تر ختمېدو وروسته د خلکو کراري او د لوږې ختمېدو ته چې یو عمده ستونزه ده اړتیا لري.
د دغو تازه مالی مرستو شاوخوا 200 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تبیلی سي. دغه ادارې له 1500 افغانانو څخه د پښتونو پر اساس په یو سروې کې ویلي وو د افغانستان 93% وګړو ته کافي خوړه نه رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کانفرنس کې د مرستو تر اعلان مخکې پر مرستندوی هیوادونو ژغ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو یې په کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې دوی مالی مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي او نه به طالبان ورڅخه تبلیغاتي ګټه اخلي، بلکې دوی مرستې به د نړیوالو مؤسسو لخوا اړو افغانانو ته چې سختې وچکالي او جګړو ځپلی او د افغانستان د اقتصاد خرابېدو یې بې وزلي لا زیاته کړې ده ورکول کیږي.
و امر دل چې ګڼو مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. دوی دا ژمنه په هغه کانفرنس کې وکړه چې پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه جوړ شوی وو. په دې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح په افغانستان کې د بشري حقوقو د سازمان له مشر لالګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا تازه مرسته باید پر کومو برخو ولګول شي.
د ملګرو ملتونو دغه بیړنۍ مرستې چې کومې نړیوالو نه غواړي بیړنۍ مرستې دي، او دا به د هغه کسانو سره چې هغه په کور دننه بي ځای شوي دي یا هم هغه کسان چې هغه د لوږې د کرخې لاندې ژوند کوي او هغه کسان چې هغه د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي هغه ته به دا مرستې رسیږي. لکه څنګه چې منګورو په هیواد کې د تیرو شلو کلونو جګړې لامل تقریبا څلور پنځه میلیونو ترمنځ زمنګ هیوادوال په کور دننه بي ځای شوی دي. همدغه سي تقریبا د اتلس نه تر شلو میلیونو پورې خلک هم بیړنیو خوراکي توکو ته ضرورت لري، او د دې په څنګ کې د سوی تغذیه مسله ده. نو هغه خلک چې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه باندې د جګړو د لاسه بي ځای شوي دي، دا مرستې به د هغې لپاره ورکول کېږي، او د هغې پر وړاندې باندې به ملګري ملتونه د هغې غوښتنو ته ځواب وایي. نو په هیواد کې د فقر او لوږې او د کورنۍ بې ځایه شوو خلکو ستونزې ډېرې عمیقې دي او ډېرې خوشنوونکې دي. نو دغه مرستې چې کومې دي، دا به ټولې په همدغو خلکو دپاره مصرف کیږي. ولې زما په اند باندې شپږ سوه میلیونه ډالر به د دوی وختونو ته ځواب به نه وایي، په دې وجه باندې چې نړیوال بانک درې سوه میلیونه ډالر چې د ملي درستخان او یا هم د هغو خلکو چې هغې د فقر سره لاس په ګریوان دي، د هغې دپاره کوم پروګرامونه شروع کړي وو، نړیوال بانک هغه پروګرامونه درولي دي. زما په اند باندې دغه پیسې ډېرې زیاتې کمې دي تر کوم حده پورې چې موږ پوهیږو په هیواد کې لوږه، فقر او کورنۍ بې ځایه شوي څونه جدي ستونزې لري.
د طالبانو د حکومت یو عمده ستونزې دا ګڼل کېږي چې په اقتصادي او مالی برخه کې پرتی ستونزې تر اوسه پورې حل کړې نه دي. دا ستونزې لا پسې زیاتېږي چې ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم په دغه هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ورځ د لوږې کچه هم په زیاتېدو ده. په دې برخه کې څه کارونه باید ترسره شي؟
تر کومه حده پورې چې د طالبانو د حکومت مالی اړتیاوې دي او یا اقتصادي ستونزې دوی چې وسره لاس په ګریوان دي، یو خو هغه زیرمې دي چې په کور دننه باندې چې هغه د ګمرکات دي یا مالیه ده، او یا هم هغه څه چې په کور دننه باندې پوره کېدلی شي، دوی به په هغې باندې هم فکر کړی وي، او د دې لارې نه به خپل دغه مالی امکانات په لاس باندې راوړي. او د بلې خوانه نړیوال هم د طالبانو نه د اقتصادي ستونزو د دوی د حل کولو یا د مالی ملاتړ په اساس باندې هغې لکه څنګه چې یو څه بنیادي او اساسي غوښتنې د طالبانو نه کړې دي، هغې نه یوازې دا خبره کړې ده چې یوازې د وینا تر حده پورې دغه غوښتنې باید ونه منل شي، بلکې په عمل کې دوی باید دا ثابته کړي چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت باندې هم وپیژني او مالی ملاتړ یې هم وکړي. کومې مرستې چې هغې بندې کړې دي چې دا بیرته شروع شي، حکومت یې په رسمیت باندې وپیژندل شي، او هغه پیسې چې تقریبا څه د پاسه 9 میلیارډ ډالر کېږي د امریکا په ریزرو بینک چې کومې منجمد شوي دي، هغه د دغه وختونو په منلو سره او په عمل کې د ثابتولو سره کولای شي چې د دغه لارو نه هم د بهرنیو مرستو نه او هم په کور دننه چې کوم مالی زیرمې دي د هغې لارې نه مالی امکانات په لاسته راوړلو سره دوی کولای شي چې خپل مالی ملاتړ او دغه مالی ستونزې چې کومې دي دې ته د حل لارې پیدا کړي.
فکر نه کوي چې په افغانستان کې به بشري وضعیت تر هغه څه چې په راپورونو کې ویل کېږي یا په راپورونو کې راځي ډېر ناوړه وي. په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې چې د عام ولس ژغ تر حکومت او تر رسنیو داسې په اسانۍ نه رسیږي.
زما په ان باندې خبره همدغه څه ده، هغه څه چې په راپورونو کې پیښي راپور کیږي او رسنۍ ته راوځي او یا نړیوال بنسټونه په دې اړوند باندې څېړنې ترسره کوي، هغه څه په عمل کې تر دې ډیر خوشنوونکي دي، او د بشري حقوقو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی تر بل هر وخت. کچیرته په هیواد کې دی او حکومت په نره تک سره او یا هم د طالبانو د نړیوالو او وختونو ته په نه مثبت ځواب ویلو سره ممکن په همدغه حالت باندې وضعیت پاتې شي. دغه بشري وضعیت چې کوم دی په افغانستان کې، لکه څنګه چې نړیوالو ملګرو ملتونو وړاندې وینه کړې ده چې دلته یو بشري انساني ناورین پی خودونکی دی، موږ سره هم همدغه اندېښنه ده چې که خدای مکړه نړیوال مرستې چې افغانستان همیشه په نړیوالو مرستو باندې تکیه کړې ده، د افغانستان خلک پرته د نړیوالو مرستو نه په هر وخت په تیر وختونو کې او په راتلونکي کې او په موجوده وخت کې پرته له دغه مرستو نه زه فکر نه کوم چې د افغانستان بشري وضعیت په ځانګړې توګه باندې د فقر او د لوږې مسله دې ته د حل ټکی پیدا شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سموخاګل ازادي رادیو نه اوریل هم دې سره ورسید دغه خبرونه د خبري مسایلو پایته اوس هم غوښی ازادي رادیوي مجلد
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین د خپل تازه چاپ شوی کتاب زاو مخابراتو په اړه راته غږیږي.
د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدار د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره.
امینه فنا خپل یو نظم را اوروي.
نورا نغواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالم شرنگا یا یڅوک په میګتون باندې پککې دی.
سید فخرالدین هاشمی د خپل کتاب کې سره تکوي چې ماشومان ته لیکلې دی.
کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلي دی او پیژني، د ماشوم غتن کې تن کې خواهشات دی او پیژني.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو کر سره پات شي و به یوري. د خپل کارونو او ژوند پاړه لیکل سبب کیږي چې د یو نسل تجربه نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپل کارونو او ژوند پاړه لیکل کوي. تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پخوانی وزیر ښاغلی میرزی سنگین کتاب د زه او مخابراتو په نوم چاپ شوی. ښاغلی سنگین چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په مهال لس کاله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و، وایي په خپل کتاب کې هغه څه لیکلي چې د خپل تجربه کړې دي. له ښاغلي میرزی سنگین سره مو د زه او مخابراتو کتاب په اړه مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیره مننه سنگین صاحب چې وخت مو راکړ. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې زه او مخابرات کتاب ولیکئ؟
اول غواړم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کړم. د ما د کتاب موخه د ما د ژوند او د کړنو کیسه ده. ډیر وخت مې د ارمان و چې د خپل ژوند او کړنو په باب یو کتاب ولیکم. اوس ډیر خوشحاله یم چې دا ارمان مې پوره شوی دی او زما کتاب چې د زه او مخابرات په نوم یادیږي په کابل کې چاپ شوی دی. البته زه د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې چې ارګون نومیږي په یوه عادي کورنۍ کې پیدا شوی یم. د کوچنیوالي په وخت کې زیات تکلیفونه او زحمتونه را باندې تیر شوي دي. د خپل کور نه په ډیر کم عمر کې تقریبا دیارلس کلن وم چې مسافر شوی یم د تعلیم او تحصیل په خاطر. بیا وروسته د عالي تحصیلاتو دپاره زه لندن ته لاړم. نو ټول دا زما د ژوند کیسه په دې کتاب کې بیان شوې ده. زما ټول ژوند د مخابراتو په سکتور کې تیر شوی دی. د 15 کلنۍ نه زه د مخابراتو سکتور ته شامل شوی یم. که تعلیم و که تحصیل و او که زما ټول کارونه و ټول د مخابراتو برخه کې وو. تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې 2 کاله د مخابراتو د وزارت مشاور او بیا لاس کاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وم. لیکن لدغه نه پخا ما 40 کاله د هجرت په وخت کې په سویډن کې د سویډن د مخابراتو په نمائندګي د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کار کړی دی. په لسګونو هیوادونو کې مو د موبایل جوازونو د لاستراوړنې لپاره او بیا په هغو ملکونو کې د شرکتونو د ایجادولو په برخه کې موږ کار وکړ او دا شرکتونه تر ننه پورې د سویډن دپاره عاید راوړي. البته یو بل شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د ما د ژوند په اوږدو کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي برخه کې د نړۍ په ساته یو انقلابی تحول راغی. که کمپیوټر دی، که موبایل ټلیفون دی، او که انټرنیټ دی، او که معلوماتي ټکنالوژي ده، دا ټول د ما د ژوند په اوږدو کې په نړۍ کې را پیدا شول. او زه ډیر خوشحاله یم چې د دغه انقلابی تحول که په نړۍ کې و او که په افغانستان کې، زه د دغه تحول یوه برخه وم.
مننه. دا کتاب د هر چا لپاره دی، یعنی هر څوک لوستلی شي، که نه یوازې د هغو مسلکي کسانو لپاره دی چې د مخابراتو په برخه کې کار کوي.
بله، زه فکر کوم چې د ما د ژوند او کړنو کتاب به د افغانستان د ټول اولس لپاره جالب وي. تاسو وګورئ چې په کال 2001 کې په افغانستان کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هیڅ نه و. زموږ ګران هیوادوال به د یو تلیفونی تماس لپاره همسایه ملکو ته تلل، او بیا هلته به یې د هغه ځای څخه به یې د خپلو خپلوانو سره تلیفوني اړیکه نیوله. په 2014 کې کله چې زه د وزارت نه رخصتېدمه، په افغانستان کې تقریبا ټولو ګرانو هیوادوالو موبایل ټلیفون درلود، ډیرو زیاتو انټرنیټ ته هم لاسرسی درلود، او ټولې هغه پرمختللي ټکنالوژۍ چې په نوره نړۍ کې وي هغه په افغانستان کې هم د موږ د وزارت په دوران کې عملی شولې. دلته په کتاب کې دا ټولې لاسته راوړنې او کړنې بیان شوې دي، لیکن د دې سره په څنګ کې دا هم بیان شوې دي چې څنګه موږ دغه لاسته راوړنې ترلاسه کړلې، څنګه یو مناسب چاپېریال مو د موفقیت لپاره رامنځته کړ، څنګه مو پالیسي جوړه کړه، څنګه مو قوانین جوړ کړل، او څنګه مو اداره جوړه کړه د سالم مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړولو په برخه کې، اصولو ته د پابندي په برخه کې، او د شفافیت په برخه کې. په دغو ټولو برخو کې په کتاب کې په تفصیل سره لیکنه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب به د ټول افغانانو لپاره، بیا خصوصا د ځوان نسل لپاره، او حتی د راتلونکو نسلونو لپاره به ډیر جالب وي، او د دې لپاره به ډیر دلچسپ وي. او زه امیدوارم چې ټولو لپاره خواندوار او ګټور تمام شي.
سنگین صاحب، په کتاب کې په کومو مسایلو بحث شوی چې هغه د لوستونکو لپاره مهم دي او باید ویل ولي؟
زه فکر کوم چې د کتاب ټولې برخې، ټول موضوعات د لوستونکو لپاره دلچسپ دي، او امیدوار یم چې لوستونکي دا کتاب له شروع نه تر پایه پورې ولولي. البته په کتاب کې لکه څنګه چې مارز وکړه، زما د ژوند کیسه راغلې ده، او د دې سره په څنګ کې ټول هغه لوی کارونه چې موږ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وکړل هغه ټول بیان شوي دي، البته په ډیر مختصر توګه سره او په غیر تخنیکی کلماتو سره دا کتاب لیکل شوی دی. د دې سره په څنګ کې البته زموږ د کارونو په وړاندې کومې ستونزې چې موږ یا مشکلات سره چې مخامخ شوي یو هغه هم بیان شوي دي، او حتی ځنی خل چې زموږ د کړنو په مقابل کې خنډ ګرځېدلی وو هغه هم په نوم سره یاد شوي دي، او بیا ما تفصیلات ورکړي دي چې څنګه په دغو ستونزو او خنډونو باندې مو برای ترلاسه کړه. په دې کتاب کې البته د زموږ د کړنو تاثیرات په ټولنه باندې، چای په ټولنه باندې، په اقتصادي او اجتماعي برخو کې څه تاثیر درلوده. تاسو وګورئ د مخابراتو سکتور زما د لاس کالو د وزارت په دوره کې $500,000,000 دولت عاید راوړل. د دې سره په څنګ کې 140,000 نفر ته د کار زمینه مساعده شوله، او د هغه نه برسیره د هر کال د بودیجې یا د هر کال د دولت د عاید 12% عاید د مخابرات د سکتور څخه و. نو دا ټول موضوعات په کتاب کې په تفصیل سره راغلي دي، مستند په مستنده توګه. هلته ګرافونه دي، هلته عکسونه دي، د هر موضوع تاریخ او په ډیر وضاحت سره، ټول شان په وضاحت سره هلته لیکل شوي دي. د فساد مخنیوی هم یو ډیره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه وکړای شول چې د مخابراتو په سکتور کې شفافیت وساتو او د فساد مخنیوی وکړو. افغانستان کې ډیر تقلبي سرمایه‌ګزاران راغلل، غوښتل چې د افغانستان ولس په تقلبي شکل سره د دوی پیسې غلا کړي. دغه مثال الکترونیکی تجارت دی، او یا مقناطیسی کارت و. دغه خلکو چې غوښتل چې د تقلب د لارې نه د افغانستان د ولس پیسې خپل جیبو کې واچوي. په کتاب کې دا ټول په تفصیل سره بیان شوي دي چې څنګه موږ د دوی مخنیوی وکړو. نو هلته ډیر نور موضوعات دي زه امیدوارم چې لوستونکي ټول دا ولولي او زموږ په کړنو باندې زموږ د کړنو په مقابل کې پښتون زو باندې مشکلاتو باندې خندونو باندې ځانونه خبر کړي.
سنگین صاحب اوس چې د ټکنالوژي دا ورده ویل کی چې په انلاین دنیا کې خوندیتوب نشته، تاسو چې د مخابرات وزارت د وزیر په توګه کار کړی کراته وایي چې د افغانستان مخابراتي سیستم څومره خوندي دی، لکه د برېښنایي تذکرو یا ځینې نور سرورونه چې دي او همدا ډول شخصي مکالمې او مراسلات څومره خوندي دي؟
همون جان دا هم ډیره مهمه موضوع ده. تاسو پوهیږئ چې په پایل کې په افغانستان کې د الکترونیکی معلوماتو د ساتنې لپاره کوم مرکز موجود نه و او د رسمي چارواکو او رسمي ادارو ایمیلونه ټول په بهر کې جوړېدل او رسمي ویب پاڼې هم په بهر کې جوړېدلې. نو په همدې خاطر موږ تصمیم ونیو چې د معلوماتو د الکترونیکی معلوماتو یو ملي مرکز جوړ کړو چې هغه مرکز په 2009 کال کې فعال شو او اوس د افغانستان ټول رسمي ایمیلونه او د اداراتو ویب پاڼې او د دې سره ترڅنګ د هیواد د وګړو د تذکیرو معلومات ټول په همدې مرکز کې ساتل کیږي. په هغه وخت کې د دې مرکز لپاره د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ پر بنسټ پوره امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو البته ټکنالوژي پرمختګ کوي، ضرورت ده چې د امنیتي تدابیر د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره موازي نوي شي. زه امیدوار یم چې دا نوي شوي وي او هغه معلوماتونه چې په ملي مرکز کې اوس ساتل کیږي د ملي معلومات مرکز کې ساتل کیږي هغه ټول خوندي وي. د مکالمې د اوریدنې په باره کې باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د هیوادوالو مکالمې او د پوسټ له لارې مراسلات ټول مسؤون دي. څوک حق نه لري چې د دوی مراسلات وګوري او یا یې مکالمو ته غوږ ونیسي، لیکن د ځینو ملي امنیت مسایلو په خاطر د مکالمو د اوریدنې دوه سیستمونه په افغانستان کې فعال وو، یو په ملي امنیت په اداره کې او بل د کورنۍ چارو په وزارت کې. لیکن زه بیا هم په دې فکر یم چې د دغه سیستم څخه د ګټې اخیستنې په خاطر باید یو خاص میکانیزم رامنځته شي ترڅو موږ تاسو ټول مطمئن وو چې د دغه سیستم نه څوک ناوړه ګټه نه اخلي او په غیر قانوني توګه سره د کومو هیوادوالو خبرو ته څوک واګ نه نیسي.
ډیره مننه. د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې دا تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي، خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپلو کړنو په اړه لیکل کوي، علت تاسو څه بولئ؟
بله محترم همایون جان، د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره، بیا خصوصا د ځوان نسل سره او حتی د راتلونکو نسلو سره. د مخابراتو برخه کې فکر کوم دا لومړی کتاب دی چې ما ولیکه، ټول مستند لیکل شوی دی، په دې کې ګرافونه دي، عکسونه دي، تاریخ او ټول پخوانی تاریخ د مخابراتو هم په کتاب کې شامل شوی دی. کتاب په دری او پښتو دواړو ژبو چاپ شوی دی. زما نیت دی چې په راتلونکي کې په انګریزي ژبه هم چاپ شي، ځکه له یوې خوا فکر کوم چې یو تعداد نړیوال هم شاید دې کتاب د لوستنې علاقمندي ولري. لیکن تر هغه نه مهم دا ټکی دا دی چې په میلیونونو افغانان، خصوصا ځوانان، افغانان ځوانان په بهرنیو هیوادو کې دوی اوسي چې متاسفانه په دری او پښتو ژبو بلد نه دي. نو د هغوی دپاره زه لازمه ګڼم چې دا کتاب په انګریزي ژبه هم چاپ شي. زه امیدوار یم چې دا کتاب به نه یوازې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ګټور تمام شي، بلکې امیدوار یم چې دا کتاب به د افغانستان د نورو اقتصادي سکتورونو دپاره چې په هغو سکتورونو کې د پالیسۍ په برخه کې، د شی پالیسۍ په برخه کې، د شفافو کړنو په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړونې په برخه کې او داسې نورو کې دا کتاب ګټور تمام شي. او امید لرم چې ګران وطنوال د دغه کتاب د لوستنې نه خوند واخلي او خدای دې وکړي چې ما د دغه کتاب په لیکنې سره د خپل ګران هیواد او وطنوالو د خدمت په لاره کې یو بل خپل داین اجرا کړی وي.
شعر کلیوی خو د غمجنو زړونو کیسې راسپړي، بل خو هم دا شاعري او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالۍ زیری کړي او دوی نه دي پریښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې له ټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم درمینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پرهرونه یې بخۍ کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مرور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکۍ کړم، غواړم بیرته راژوندی شم. غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینې جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې غوږوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې سرلی وی، غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. غواړم دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شونډو دوی شاعر سترګې ښکل کړم، غواړم دا ځل هېڅ ډار ونه لرم، غواړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم، غواړم بیرته راژوندی شم. نور نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد په ستونې کې زندۍ کړم، ځان نینې په سره تبۍ کړم، دا څه ژوند دی چې زه مړه یمه جانانه خو تمثیل د زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کیږدي، یا یې شین اسمان په وریز د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترېنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما ډیر مزل په مخ کې، هسې نه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته شم فنا شم. غواړم بیرته را ژوندی شم، غواړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټول ښایستونو، اوبه وڅښم په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم راټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو. غواړم بیرته زړه ودان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم چې نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په اجتماع لیکلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه ناوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وګرځیدل، کمزورې به وګرځي، زورور به ټول په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره د الیکان د انجونی او الیکان لین مکتب ته نه ناوځي، سند ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي، مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. هدي کورنیو ورونه او خويندې میندې کې چرته تعلیم ولري، دیغه کومرسته دا کتاب کورته وایي. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده، په ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتی مسائل چې زموږ دی هغه هم باید وزغمو. یو الکه جنین ملګری کېدی سي د ټولګي د لارې، دغه شته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه. مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلی دی وای څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کې دی، وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې، دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوش طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال درکړه چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ له نږدې؟
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هېڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا ډافرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی نه سمه. خو د پښو بچیان دي، کدي خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند به مې پاتې فلسفه دې څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې د څلور کلن ده، وای ابا ملا وای دا زمونږ کره پښو بچیان راوړي، اوس نسته قبل کورته وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړو، دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلی ده، د ولي پیشو خپل بچم څو کورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشومې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته د سلاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مارې پکې، چې ته یو دې ترکان کور ده، زه به دې ترکانی دې ته ور یاد کم، یو کیسه به پیژنې، یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري، چې دې له کتابخانه سره آشنا شي، یو دې اشپس کور ده چې هغه د پښې ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبول مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړم، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژوي زما د اولادونو لکه دغه لیمې چې راته ویل چې د شو د بچان ولي ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل ماشومان ته وایي، هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي نه کتون ته ډیر پام نه کړی، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
پکې نه وي؟ یو څه مترم کې ډیر ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړ کې، بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړه چې دا ځای. خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزوی غر ودلې ده، ماته بیا ویل دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبوا. دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه په ډېر وړو کوي سړی نور خلک اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کېسته، که غواړي چې ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې سي. سوژه به هم ولا دوی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی را واخلي، ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزه څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما به دې ته ویل چې نن ما ته د گیدړي بچیانو اوا گیدړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولېګه چې درس ورکي.
ته دومره تکړه ګور تر شلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې امید چې دا به اورد گیډړي اولادونو بچانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دې اوریدونکو و خان نظام خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخي دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې را اسان کړه خو لکه دې خبره را کړله د ماشومانو رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دې مني بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې خو که زه تا ته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړې ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په تربه دوی تراسي چې مثال اوسی خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو څه راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نعیمه غني کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومېږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي
د میوند د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای میکول چې یو څه سوي وي لکه چې دعا می قبل سوي و د په خنده غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلی و د دې چې ترمرینې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه جارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو په کوم ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کېږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه دغه سي تکړه سا سړه سای وېستا. د چاپلین د لاند فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مارکر زه را ووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته را ژغې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل، دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګورئ چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم، د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د څټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس در اورو، د تاریخ د آینې دا څیرې راخی.
پنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وي زهاک دی افراسیاب دی، چې اړه وي رستم دی او سهراب دی. پړسېدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل له اسمانونو. د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرها لښکر چاپیره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. له اکسونو ډک د جنګ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
خبرې کمر بندو د ټوپک کو د مرمه خبره نکو نورې بدل وخت مو بس غالي ونه خبره نکو نورې نکو نورې نکو نورې نکو نورې نکو نورې
خبرے